د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او نن د غویي یا ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس د کابل د سقوط 28مه کلیزه ده. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د هر څه نه مخکې تاسو رابولم د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي او 28 ملکیان ټپیان دي. د کندوز چارواکي وایي د کندوز په چهار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي او نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پېښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 510 ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9.5 سلنه، د اسلامي دولت ډله یا داعش د 1.5 سلنې تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 2.5 سلنه مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تر دې وړاندې افغان چارواکو او طالبانو دواړو ویلي وو چې د ملکي وګړو ژوند ورته اهمیت لري او یو بل د ملکیانو په وژنه تورن کړی دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په وار وار د افغان حکومت ته اوربند غوښتنه رد کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش څو اونۍ وړاندې په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې وه څو دولتونه د کورونا وبا سره پر مبارزې خپلې هڅې متمرکزې کړي. د کندوز چارواکي وایي په چار دره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. یو پولیس سرتیری وژل شوی او یو بل هم ټپي شوی دی. ټولې پوستې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دي او جګړه نن سهار پای ته ورسېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته طالبانو په افغانستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه ډېر کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې سره د همکارۍ په تړاو د 8 تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اسلامپور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله آریان وایي په دې عملیاتو کې چې 13 ورځ شوي له یادو کسانو څخه یو شمېر وسلې، مهمات، لپټاپ، کمپیوټر او موبایلونه ترلاسه شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش وسلوالي ډلې د 10 غړو د نیولو خبر ورکړی و چې ځینې مهم کسان لکه د داعش د خراسان څانګې مشر عبدالله ورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور دی هم پکې شامل دی. زموږ غلازه د راډیو ری. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایرس پېښې نږدې 3 میلیونه ته رسېدلې او له همدې وایرس څخه د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 2,6 لک ته رسېدلې دي. په همدې حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. د غرض د هغو شمېرو په اړه چې له چین څخه خپرې شوي شک ښودل شوی، ځکه دا 12مه ورځ ده چې په دې هیواد کې یوازې د 3 مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی او هیڅوک په دې هیواد کې له کرونا وایرس څخه نه دی مړ شوی. په لویدیځو هیوادونو کې چې په تدریجي ډول محدودیتونه پکښې کمیږي، څو سخت ځپل شوي اقتصادونه یې بیا احیا سي، هم د کرونا وایرس له کبله د مړو په شمېر کې کموالی لیدل شوی. د امریکا په متحده ایالاتو کې چې د نړۍ په سطحه تر ټولو ډیر کورونا وایروس ځپلې دی، ډیری ایالاتونه چمتو دي چې په دې اونۍ کې محدودیتونه راکم کړي. د اقتصادي څرخ د بیا ګرځېدو لپاره فشارونه داسې مهال په امریکا کې ډیر دي چې د روغتیا کارکونکي لا هم خبرداري ورکوي چې تشخیصي ازموینې ډیرې کمې دي. او د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. دا خبره د سانا دولتي خبري اژانس نن د اپریل 28مه کړې ده. د سانا خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل دا بریټ د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړې دي. د اسرائیل پوځ معمولا د خپل عملیاتو په اړه تبصره نه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ایراني ځواکونو د سوریې د حکومت او د لبنان د حزب الله ډلې پر وړاندې سلګونه هوایي بریدونه کړي دي. اسرائیل وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریې کې ځان ته سنگر جوړ کړي او نه پرېږدي چې پرمختللې وسلې د حزب الله ډلې لاسته ورسي. د سوریې د جګړو یو څارونکو ډلوي د اپریل پر 28مه د اسرائیلي الوتکو د بریدونو په نتیجه کې په سوریې کې نه تنه ایران پلو ملیشي ځواکونه ووژل سول. روسیا، ایران او د لبنان حزب الله ډله د سوریې په کورنیو جګړو کې چې لسم کال پیل شوی دی د دغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د رژیم پوځي ملاتړ دي.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. ملګری ملتونه په خپل یو نوی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د سږنی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1510 ملکی وګړي چې یو نیم سل ماشومان هم پکې دی وژل شوی. نن د غوی یا ساور اتمه د هغې ورځې 28مه کلیزه ده چې مجاهدینو په کابل کې کمونیستي رژیم نسکور کړ. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا د وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو ډیر زیانمن شوي دي.
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دوکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 3 میلیونو ته نږدې کېږي، ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګېدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي. په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام کې د نورو تنظونو تر څنګ د یوې عجیبې رایبارۍ کیسه.
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په ځای مینم ده، نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو په ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده.
ژوند په شیبو کې 19 پروګرام هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، اوس ورزو د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو له کبله په دې هیواد کې له 1510 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه کوي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. حکومت او طالبانو دواړو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند د کابل له سټوډیو راکوي.
بله، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له 1510 زیات ملکیان وژل شوي او 1016 نور ټپیان شوي دي. د یونما دغه خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې راغلي چې دغه کسان په افغانستان کې د جګړې له امله وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې 150 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښيي او د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي اوربند ته غاړه کېږدي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د خپرونو او اړیکو د څانګې رئیس ذبیح الله فرهنګ د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از تمامی طرفین جنگ میخوایم که با توجه به
دی وی د جګړې ټول ورخونو غواړو چې د ملکی تلفات ټول ورشمیر په پام سره د اوربان په برخه کې زموږ او د بشر د حقوقو د نورو بنسټونو غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. موږ دا موضوع په وار وار مطرح کړی او هیله لرو چې د جګړې لوري ورته درناوی وکړي تر څو موږ پراتونکې د تاوتریخوالي او د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د کمیدو شاهد اوسو. د یونما پر راپور کې د حکومت زد وسلوالو ډلو د دغه 55 سلنه تلفاتو مسول ګڼل شوی. یونما وایي طالبان د 9 سلنه او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه 10 سلنه د دغه تلفاتو مسول ګڼل شوی. د راپور پر بنسټ حکومت بیا دغه شمیر د تلفاتو 9 سلنه مسول ګڼل شوی دی. هڅه موکړه په دې اړه د افغان حکومت او طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه دواړو لوریو په دې اړه د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی. خو مخکې تر حکومت او طالبانو د ملکی تلفاتو پړه پر یو بل چولی او دواړو خو ویلي چې دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. دا په داسې حال کې چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي سازي زلمی خلیلزاد له طالبانو څخه د اوربان غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد پر یو ټویټ کې لیکلي، روژه طالبانو ته دا فرصت برابروي چې د روان روغتیايي بحران تر پای د بشري مرستو لپاره د اوربان په منلو سره تاوتریخوالی کم کړي او تهاجمي عملې بند کړي. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبان غوښتي و چې جګړه کمه او یا هم اور بند وکړي. یو نومه په داسې حال کې دا راپور خپروي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم څونه مخکې په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتونکو شو او ویلي بل چې باید ټولې هڅې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې وشي. بله تکرسه
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن او چې د کابل لو استودیو نه د ملګرو ملتونو د یونما د دفتر د ورستی راپور جزئیات اورول چې وای د روان کال په لومړی ربع کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له 1500 شو زیات ملکی وګړي وژل شوی چې په دې کې یو نیم سل ماشومان هم شامل دي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس چې تقریبا هر ورځ په افغانستان کې د کورونا وایروس باندې د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو د افغانستان د روغتیا وزارت هر ورځ د دې وروستیو شمیرو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. حسیب تلاش تورزو چې په کابل کې د کابل لستودیو د شبه په مستقیمه اړیکه سره دی او د نن ورځې وروستي جزئیات راکوي. تلاش سه
ډیر زیاته مننه تکل سپتا سو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د عامه روغتیا وزارت تازه د کرونا وایروس په کرونا وایروس دغه کسانو شمیري شریک کړي. د دغه وزارت په وینا په 1300 ساعتونو کې 604 مشکوکي نمونه د دوی ازمویل دي چې له دغه ډلې 122 نوې مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه 202 پیښو څخه 14 په بلخ، 33 په هرات، 28 په کابل، 21 په کندهار، 8 په پکتیا، 8 بغلان، 9 کندز، 15 غور، 15 سرپل، 4 نیمروز، 4 سمنګان، 3 خوست، 3 ننګرهار، 3 لغمان، 3 فاریاب، 2 هلمند، 1 پکتیکا او 1 په پنجشیر کې دي. دغه وزارت په وینا په 1320 ساعتونو کې 9 کسان مړ شوی دي، چې په ټوله کې د کرونا وایروس له امله د مړو شمیر 500 او په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1003 تر رسیدلې دي. دغه وزارت ټینګار کوي چې تر اوسه 240 کسان بیرته روغ شوی دي او راتلونکي 2-3 اونۍ ډیر زیات مهم دي او خلکو ته خبرداري ورکړ چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو افغانستان له لوی ناورین سره مخ نشي.
بله تلاش صاحب مننه. خوب مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ، یو بله تلاش سب ویم تاسو نه مننه وکړه مفصل معلومات خو یو خبره داده چې یو دم یو ناڅاپي هم د په دې ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې یو لوی تغییر راغلی چې نن تاسو ویل چې 102 وی دی تازه شمیرې له دې مخکې به د ورځې په پیل کې 1518 بیا وروسته لغه شلو 1515 ته ورسېدي خو اوس 102 وی په یو ورځ دې ته د روغتیا وزارت څه توجه کړی یا په دې اړه خبرې کړي دي؟
بل تکلسب امیر روغتیا وزارت وایي چې د دې اصلي لامل دا دی چې خلک روغتیایي لارښوونه ته پاملرنه نه کوي، خلک هغه سیمو ته چې په غیزه کې ګڼه ګوڼه وي دوی راټولیږي سره، او دا پخپله د دې لامل ګرځي چې د کرونا ویروس په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راشي، او د دې زیاتوالي اصلي لاملونه هم همدا دي چې خلک باید ګرځبندیز په پام کې ونیسي او روغتیایي لارښوونه عملي کړي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې له کابله د روغتیا وزارت په حواله د کرونا ویروس د نویو شمیرو جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
زموږ غاګ لازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شیبه خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خار جوړونې او زمکو وزارت په دولتي زمکو او ملکیتونو د پانګې اچونې لپاره 50 بستې یا د پانګونې کسوړې اعلان تسپاري. دغه وزارت ویان حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل دغه چاره به د $1 میلیارد پانګونې جذب ته لارې پرانیزي. نوموړي وویل له دې لارې به افغان حکومت ته $2.6 میلیارد عواید راټول شي. په دغه 500 کسوړو کې د وز زونونو په کچه په سوداګریزو مرکزونو د استوګنې په سیمو او سوداګریزو برخو کې پانګې اچونې شامل دي. تر دې وړاندې هم د خار جوړونې وزارت خصوصي سکتور ته د ګډې پانګې اچونې زمینه برابره کړې چې د دولت بودیجې ته ترې ډېر عواید راټول شوي دي. د کندهار ولایت د غنمو حاصلات به ډېر ژر بازار ته وړاندې شي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه له کروندګرو تر 200,000 ټنه غنم راټول شوي چې په راتلونکې اونۍ کې به مارکیټ ته وړاندې شي. نوموړي وویل له دې سره به په بازار کې د اوړو بیې راټیټې شي. نوموړي وویل سږکال د دې ولایت په څه باندې 85,000 هکتاره ځمکه کې اوبیز او للمي غنم کرل شوي چې دا چاره د کندهار ولایت له بزګرو سره ډېره مرسته کوي. تر دې وړاندې هم حکومت په مارکیټونو کې د نرخونو د کنټرول لپاره په ډېر اندازه غنم له بزګرو اخیستې دي. په مارکیټ کې د وړو او غنم نرخونه وروسته له هغې پورته شول چې په هیواد کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو له نویو شمیرو خبر شوی. دا مشکل په دنیا کې هم په پراخېدو دی او د وروستیو راپورونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر اوس 3 میلیونو ته نږدې کیږي. له دې سره د مړیو په شمیره کې هم د پام وړ زیاتوالی راځي. ځینو هیوادونو د دې وبا د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نرمول پیل کړي دي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د اجمل اند راپور واورئ.
باور دی چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او له دې کبله د مړو شو رسمي شمیرې ښایي د دې نړیوالې وبا د قربانیانو له اصلي شمیرو کمې وي. چین چې څه کم 1 میلیارد وګړي پکې اوسي د دوشنبې په ورځ د کرونا وایروس د 3 نوو پیښو رپورټ ورکړ. په دې هیواد کې د 12مې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا وایروس د چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی. په لویدیځو هیوادونو کې د مړینو شمیر کې د یو څه کمی نښې څرګندې شوي. په عین حال کې هیوادونو د کرونا ځپلي اقتصاد د رغولو لپاره د بندیزونو کمول پیل کړي. د امریکا متحده ایالات د نړۍ هغه هیواد دی چې د کرونا وایروس سخت ځپلی. دغلته تر اوسه 940 سره پیښې ثبت شوي او 490 کسان په دې وایروس مړه شوي. د دې هیواد درې ایالتونو تینسی، کولرادو او مونتانا د دې اونۍ لپاره چمتووالی نیولی چې د کرونا له کبله لګول شوي محدودیتونه راکم کړي، خو د اقتصاد د بیرته پرانیستلو د هڅو سره په یو وخت کې د امریکا د روغتیا متخصصانو خبرداری ورکړی چې لا هم د هغه کسانو د ټیسټ لپاره امکانات ډیر کم دي چې ښایي په کرونا وایروس اخته وي خو نښې او علامې ونه لري او کولی شي دا وایروس په پراخه توګه په ټولنه کې خپور کړي. په اروپا کې هم ډیرو هیوادونو د محدودیتونو کمول پیل کړي، خو ورسره په څنګ کې د کرونا معاینات او د تماس تعقیب زیات کړي او د فزیکي واټن ساتلو او ماسک اغوستلو په شمولي ځینې محدودیتونه لا هم پر ځای پرېښي. په هسپانیا کې د یک شنبه په ورځ ډیر ماشومان وروسته له شپږ اونیو د لومړي ځل لپاره بهر وایستل شول. د دې هیواد صدر اعظم ویلي د کرونا وایروس دا سخت ځپلې هیواد بل څو نور اروپایي هیوادونو سره یو ځای د محدودیتونو د نرمول لپاره پلانونه عملي کړي. بلجیم هم په اروپایي هیوادونو کې کرونا ډیر ځپلې دی. هیواد هم داسې پلان وړاندې کړی چې د مئ له 4 نیټې څخه په کور کې د پاتې کېدو په محدودیت کې نرموالی راولي. ایټالیا چې په اروپا کې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله تر ټولو اوږده قرنطین سره مخ ده، هم ویلي چې د مئ له 4 نیټې محدودیتونه نرموي، خو له یو بل څخه د فزیکي فاصلې ساتلو ټینګار کړی او د ماسکونو د ویش د لا موثرو پلانونو د عملي کېدو خبره کړي. ایټالیا کې د نور اروپایي هیوادونو په مقایسه کرونا وایروس تر ټولو زیات کسان مړ کړي چې شمیر یې له شپږ ویسرو اوړي. په فرانسې کې د یک شنبه په ورځ چارواکو ویل چې په دې هیواد کې په تیرو 40 ساعتونو کې په کووېډ 19 وایروس د مړو شمیر 222 چې دا دغلته د مړینو په شمیر کې د پام وړ کموالی ښیي. په پاریس کې حکومت چمتووالی نیسي چې دغلته شدید قرنطین د مئ له 11 کم کړي او په عین حال کې د کرونا وایروس د معایناتو چاره پراخه کړي. په برتانیا کې هم د بندیزونو د نرمول لپاره اقدامات شوي. د دې هیواد په روغتونونو کې د کرونا وایروس سره د تړلو مړینو شمیر 40,500 ووخته. په کې هغه کسان نه دي شامل چې د ډیرو مرکزانو د ساتنې په مرکزونو کې مړه شوي او ګمان کیږي چې دا غوي شمیر هم زرګونه دي. همدارنګه د برتانیا 55 کلن صدر اعظم بوریس جانسن چې له کرونا ناروغۍ تازه رغیدلې ویان دی ویلي چې نوموړی به نن کار ته ستون شي. په جرمنی کې هم د کرونا وایروس نوې پیښې کمی شوې. دغلته د فولکس واګون د موټر جوړولو کمپنۍ ویلي له 15 اونۍ کاربندیز وروسته نن بیرته کار پیلوي. مرسیډیز بنز او د بی ام ډبلیو موټر جوړونکو کمپنۍ هم بیرته د کارونو د پایل پلانونه اعلان کړي. له اروپا خوا په جنوبي کوریا کې پرته له دې چې عمومي قرنطین ټینګ شي او یا کاروبارونه وتړل شي، د کرونا د معاینې او قرنطین فعال پروګرام دوام لري. د هیواد د یک شنبه په ورځ د کرونا وایروس د اخته کېدو 10 نوې پیښې ثبت کړي، خو په عین حال کې په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدل لا هم دوام لري. دا وایروس دا مهال په برازیل، روسیا، ترکیه، جنوبي افریقا، مکسیکو او نور هیوادونو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د غوی یا ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي رژیم د سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ د ټینګېدو 28مه کلیزه ده. یو شمیر پخوانی جهادي مشران او له هغې ډلې په هرات کې د جمعیت اسلامي مشر محمد اسماعیل خان وایي چې د ثور اتمه د افغانستان د بریا ورځ ده، خو د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي دا ورځ د افغانانو لپاره د تاریخ تور ورځ ده، ځکه ګڼ شمیر خلک پکې وژل شول او د بوند کنفرانس هغه پریکړه چې باید انتقالي عدالت پلی شوی وای تر اوسه نه ده عملی شوی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. فیروزه،
ډیر زیات مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. نن د ثور د میاشتې اتمه نیټه ده. لنن 28 کاله مخکې افغان مجاهدین د پخواني شوروي اتحاد له ځواکونو ملاتړي حکومت سره تر 14 کلنې جګړې وروسته بری ته ورسېدل. اوس یو شمیر پخواني جهادي مشران په دې باور دي چې دا ورځ د افغانستان د مجاهدینو او د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو په هدف د بری ورځ ده. محمد اسماعیل د هغه مهال کې په لویدیز کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و. یو نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د افغانستان د تاریخ لپاره تر ټولو ستر تحول و.
د تاریخ افغانستان ای بزرگترین تحولی بود که یک کشور بسیار کوچک و مظلوم در برابر ابر قدرت با اثر مقاومت و عنایت پروردگار به یک پیروزی دست یافت و استقلال خود دوباره به دست آورد.
اتویس کال مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ترانه وتل، خو له پخوانی شوروي ځواکونو څخه د افغان مجاهدینو د بریا تر اخیستو وروسته په هیواد کې د ډاکټر نجیب الله احمدزی د حکومت تر سقوط وروسته په کابل کې کورنۍ جګړو زور واخیست چې تر ننه هم دوام لري. کله چې مجاهدین د 1401 لمریز کال د ثور په 8 نیټه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د 2 میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غورسه، وروسته تر هغه برهان الدین رباني واک خپل کړ چې د حکومت دوام یې د یو شمېر مجاهدینو په ځنګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مخالفت سره مخ سه. له دې سره د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لالګل لال وای چې دا ورځ د افغانانو د تم خلاف څه واقع سول چې په تراس کې ګڼ ملکي افغانان ووژل سول. ښاغلی لال وای د بون کانفرنس یو پریکړه دا و چې باید هغه مجاهدین چې د دې لامل ګرځېدلی و، البته چې عام افغانان وژل سي، د انتقالي عدالت پروسه پلیسي و، خو د دې لپاره چې لا هم په حکومت کې هغه مجاهدین ګډون لري چې د خلکو د مرګزوب لاملین دي، دغه پروسه نه ده پلیسي.
یقینا چې د ثور اتم ورځ دی کوم امیدونه چې د خلکو و، کوم امیدونه دی ولست و، په خوشنۍ سره هغه برعکس وشول. په لکونو خلک هم د لاس ثور کړو، ټول شتمنۍ د لاسته ورکړلې، ټول نظام هم د لاسته ورکړ، د بند پریکړې یو جز چې و انتقالي عدالت و، هغه هم دغسې د پخواني حکومت د مصلحتونو کار شولو او د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې پلی نه شوله.
تکال صاحب که څه هم له هغه وخته د همدغه نیټې نه 28 کال تیریږي، خو لا هم په هیواد کې دننه کورنۍ جګړې روانې دي، سیاسي اختلافات شته او تر اوسه پورې خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. یعنی په ټوله کې له هغه جهاد مجاهدین د بریا ورځ بولي، تر اوسه هم د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی او هغه ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي. بلی تکال صاحب
ډیره زیاته مننه. فیروزی عزیزی، قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ.
ستاسو لا پیغامونو
زما دا نظر دی، کاش چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه دمګه چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغه ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې امانته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای. زه د هلمند ولایت څخه زمری د نایب ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي، اول خبر یې دا د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغه چې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سره اخیستي، دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی، دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو براه قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یو کوچنی د بخار 3 لیټره غوړي په 300 کالداري، دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې وړي خلک پوښتنه نه کوي چې دا مو ته قیامت جوړ کړی. و سلام په احترام، سلام علیکم.
ورور آزادی راډیو ته مدا پیغام دی، کندهار ولایت کې د سید احمد خان تورې کې وخت نیولی زمریت د کار او اوس مرکزین مالی دي د کاغذانې ټول کرمل او ټول کرنسین د خلک ټول غریب دي، کرنسین هم د غریب خلک غریبان دي، د اغم دي وخت نیمانه نه شته کول د مرکز په غانه باندې او مرکزین مالی دي کاغذان شام ور ول او جاکات ستا جاکات د تر ول ول ولایت بیا سایتر مت کی له ته جماعت د مسجد لا ته د مرکز وسه پورې سرک نه مالی دي دا پیغام دي، دا پیغام ور بلادی نه د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، په لالم پرون او مهترلام کې خبريږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 500 دیرش ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ جوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتې ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55 سلنې مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9 سلنه، د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13 سلنې تلفاتو مسؤل دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 2 سلنه مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوی دی. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې لس تنه طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالي ډلې سره د همکارۍ په تړاو د اتو تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنۍ ته په استولې پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اسلامپور کلی کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې ویروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسیدلی دی. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. او د سوریه هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دا بریټ د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریه دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهداف ته ورسیږي خونسا کړی دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله کوم محدودیتونه چې لګول شوي او په هغو کې ګرځبندیز هم شامل دی، بیکاری او همداراز د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له ستونزو سره ټول خلک مخامخ کړي دي. د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د کورونا وایروس خپرېدو ګرځبندیز او بیکاری ته په پام سره د خوراکي موادو بیې په زیاتېدو دي او په ټول افغانستان کې لوړې شوي دي. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو زیات زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د دوی هم اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی او کاروبار له خنډ سره مخامخ دی. روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په زرګونو معلولین چې په روانه جګړه کې خپل اندامونه له لاسه ورکړي شکایت کوي چې په جګړه کې هم له نورو زیات زیانمن شوي. اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کوم قرنټین پیل شوی، دوی ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. شیراغا جان د شیګر ولسوالۍ په بازار کې دکان لري وایي
قرنټین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنټین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دکانونه هم بند دي، مواد د غسلو نه پیدا کېږي او خرڅولو هم قیمتونه جګ دي، خلک هم بند دي. هیڅ کومک تر اوسه په دې رابطه باندې نه دی شوی. اوازې بیا وري مونږ په خېټه اوبو کې اچولې ده نو توکل پالیو خو چا نه څه اضافه شلو حکومت یې وکړه، تر اوسه خو هېڅ شی نه دي شوي.
قاري ضیاء الرحمن په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو د پلورلو غرفه لري وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په قرنټین کې غرفه بند شوی او په کور ناشته
دولت مونږ ته چې غرفه راکړي او په کې خپل بچو ته ټاټه کوله اوس د غربینو میش قرنټین شروع دی هغه کومه روزمره ګټه وه هغه اوس نشته د ډیر په تکلیفونو باندې دغې مبتلای وه کورونا د ورځې د 200 نیولې تر 300 400 روپو پورې په پیدا کولې خپل هغه ګزارش مې روان نو اوس قرنټین دی د قرنټین په دغه کې حالاتو کې ډېر مشکلات سره ده
محمد اساق چې په کونړ کې د معلولینو اتحادیې مشر دی ازادي راډیو ته وویل معلولو کسانو سره د قرنټین په وخت کې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دوی خپل ستونزې د ولایت مقام او وزارت ته رسولې دي
دلته ډېر معلولین د سړي چا غرفې لري یا بعض د سړي چا په بازار کې د غسولو ته ناست یا رېړې لري ډېر معلولین د سړي چا هغه خپل کاروبار کوو هغه یو څه اندازه نفقه ځان ته پیدا کولی شي نو اوس هغه قرنټین د ټول همدغه مشکلات راښته دي او کوم کومکونه چې راځي هغه هم معلولین ته نه رسېږي معلولین هم دغه نه بې برخې پاتې ټول تر وزارت پورې ما دا معلولین اواز رسولی دی خو بدبختانه
په کونړ کې حکومتي چارواکي بیوی په شفاف ډول د مرستو د ویش د پاره د معلولینو او اړو کسانو نمونه لیکلي کله چې هم ولایتي ادارې سره مرسته وشي نو حق به حقدار ته وسپاري د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نیازمن خلک د ورسوالۍ په سطح باندې شناسایي شوي دي د مرکز په سطح شناسایي شوي تر چې کومکونه موږ ته راورسېږي دوی ته به انشاءالله توضیح کېږي بل موږ یو کورونا فنډ ایجاد کړی دی دا کورونا فنډ کې اکثر رئیسانو د 10 ورځې معاش پله وراچولی ولسوالانو رئیسانو او مؤسساتو کی پوزیشن او عام مامورین شاید یو ورځنی معاش ورواچوي یو چې د تجارانو اصنافو هم
په کونړ کې معلولین وای روغ او مالدار کسان د هر مرستې په ویش کې له دوی وړاندې ولاړ وي او د دوی په نوم راوستل شوی مرستې خپلو کورونو ته وړي
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني کاغذ ورشه په هواشه کاغذ ورشه په هواشه اول تریزار شه بیا پرې وای سلامونه د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ پاکل خبرې کوو آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي
چې کاغذ نو خلکو په څه باندې لیکل کول
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو نبی علی صلاتو و سلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نور شیانو باندې به لیکل
او د کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر وسه څومره بدلون راغلی دی
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي قدر من اوریدونکو د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلې شو دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ریخمو پر تختو لیکل کول
وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیر درنوه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په وار سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په هکله نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپلو یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایلې ورکړې وه. پوهاندا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خدا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا 2000 زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ د چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال هماغه رواج او رایج و او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کو، مجبور چې بیرته کاغذ ته انتقال کو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخې. موږ اول هغه ته کاغذ ورپیژنو، هغه ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب لچی شي جوړ شوی، کاغذ لچی شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کیږي او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قران کریم هم دیو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو د قران کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله مونږ ته هم پکار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کیږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو مونږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلارې بلر کیږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې مونږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډيري نوري کیسي چې اگر رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې ترڅنګ کومه د ژوند نورو چارو تراشو څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دي کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي، نو کاغذ د چي په ډیرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره پدرنه سترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کاوسر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې پدې کې لیکل کیږي او پدې کې هغه د زړه هدف ترګو ترازی او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعہ ده. په هغه وخت کې قران عظیم شان نازلې ده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علی صلاتو و سلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکه. هغه نور تر انتقال سره روستو بیا د زیګدیز په اتمه اومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې ده. نور کوم امدار رقم زینې هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال سوی او زینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هیرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال سوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال سوی، شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل حق ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړې پیړې رئیس ګټه اخلي. پر مختلفه فابریکې راوتلې دي او کارخانه خو په کاغذ یو هغه په آش غوندې جوړې سره غوندې کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټه کول او دغه دی شبیه دی بوري عرص ورته وي. دا شای به وټه کول د سره به سره شاو ځای ک دا به بیا هوار کړل دي. ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به اوارېده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پارځای کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه، لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خپرونې په پیل کې مو د ګردي میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردي میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلې یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسې واړو.
ډیر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردي میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردي میزونو ته ډیر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړی؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډیر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پی واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولی نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي که نه؟ مقصد مې بهرني دونران، موسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږ لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردي میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک یې چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردي میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاستمدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردي میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردي میزونه دي؟
هو، ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردي میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونا
پخوا به ویل کش په تیاره ده مڼې پشمار دی،
خو اوس وایي که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی.
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایي د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایي په دې شرط چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
پخوا به ویل کږی خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایي کږی خولې په ډالر سمیږي.
پخوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایي قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا به ویل ترکانی دو بیزو کار نده.
خو اوس وای انجینری د فوزی او سیاست د غله کار نده.
پخوا به ویل په یو گل نه پسرلی کیگی.
خو اوس وای د یو نابلد د مامور پر رشوت ناخیستلو رشوت لمنځه نه ځي.
پخوا به ویل په یو سپیړه سل مخه خوږیږي.
خو اوس وایي د یوه خاین په لرې کولو سره سل خاینان ځورېږي.
او اوس پام وکړئ څو مهمو خبرتیاو ته.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او د سکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپلو د سکولونو او جیبونو کې ډیرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویانې چې روژه نیسي شوکاري کوي، نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي، نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا. د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي، د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا. د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولی دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتې وروسته تسلیم شي، چې هم به د روژې بې احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکوو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتی اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څه وخت ورکوي د جانبینو په موافقې پورې اړه لري. هیوادوال دی خبر وي.
وس د غبرک شیرم باورې.
مشاعری وشوی او خې تو دی وشوی، د انزر گل، د بادام گل، د کدو گل او د پیشک دی گل. مشاعری وشوی او خې تو دی وشوی، د انزر گل، د بادام گل، د کدو گل او د پیشک دی گل. او د زیر گل، سپین گل، تور گل خو لا پخوا شوی وی. او د زیر گل، سپین گل، تور گل خو لا پخوا شوی وی. د جمعه گل، د خایسته گل او ریدی گل به لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس نو والیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي، چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي. د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره او د خپل پیج لپاره
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، ستاره امینی، اوزه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل 14 یاوی.